سلامونه ورس په خیر وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو زموږ غکلاساتي رادیو نه اورئ. په موخه د دې سات خبرونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه دا خبره نن د اقلیمي بدلون په ملي کانفرنس کې وکړه. ستانگزی زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي وو او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپیریال ته سخت زیان رسولی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسانو وژلي دي. اوچا نن په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي هم دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان وژل شوي. دا ستوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوی دي. په راپور کې ویل شوي چې د فاریا په کوهستان ولسوالۍ کې سړې هوا 2 کسان وژلي. په داسیال کې چې د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې هم د درنو واورو ورېدل او سړه هوا د 3 نورو د مړینې سبب شوی ده. تر دې مخکې د مرحومې په میاشت کې سره صلیب او سره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون یو راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې 1.5 میلیون خلک د وروستي سړې هوا له امله اغېزمن شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هګست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي وه. هغه د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي د نومول کېدو تایید و، وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسول دي او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شول چې له امریکا سره همکاري کړې وه. خو د جنوري په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپل وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې جګړه پای ته رسول سمه پریکړه وه. په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدلو له امله د دې هیواد 3 پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن رسنیو ته خبر ورکړ چې هغه روزنیزې الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه یې کړې وه تهران ته له راستنېدو وروسته په لاره کې نسپور شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیزې الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ایران چې په وروستیو کلونو کې سختو اقتصادي بندیزونو سرمخته د څو هوایي پیښو شاهد دی او د دې هیواد چارواکي د الوتکو د پرزو جوړولو ستونزو په اړه شکایت کوي. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ رادیو بندي شوی خبريالان یې په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادۍ رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري ګوزنیچک وخودل شو. نو موري د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو او د بد نو موري د بدماشي په تور لاس ورځ په بند کې تیر کړی. خو روسه بیا د بیتون لارې ډلې په جوړولو توران او پشپک کالبان محکوم شوی دی. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم جوړولو هدف د هغو خپلواک خبريالانو به اعتبار کول دي چې د بیلاروس د ولسمشري د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. په دې خبري مجله کې موزه فرشته صحه کار کولای کو. د راپورونو په لړ کې به واوري چې افغانستان کې یو ځل بیا خلک د روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي.
په دته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوی نه او هم ته نږدې کلیو د کاره لومړنۍ خدمات کوي. نو موږ ورته په الحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو.
او د دې ترڅنګ په پکتیا ولایت کې ځینې خلک د سیمه ییزو چارواکو نه د کورسونو د بندولو شکایت کوي.
زمون کورس جواز لري، زمون کورس پرون بند کړی و، واشه ټول کورسونه پرون راستړلی و، بیا چې موږ ورسره وګیدو ماخستن اړیکې ورسره ونیولې.
او د دې تر څنګ د هلمند په ځینو سیمو کې د شخړو د حل لپاره د جرګو اغیزې واورې.
ټوله موضوعات چې د خلکو مطلقې شخړې کوچنۍ ولوی تر 200 به غالبا موږ ډېرې حل کړي، نو الله هم انشاءالله کوشش کوو چې د خلکو په مابین کې دا مشکلات حل کړو. زموږ ولس
د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
د شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2025 کال په اوږدو کې به په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. اوچا په یو راپور کې پرون یې چې خبر کړی دی ویلي دی د روغتیا په برخه کې د خدمتونو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ناورین په اړه لاله وړاندې راپورونه هم ورکول شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر روسي دونکو بیا وایي چې مخکې هم دوی روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلوده او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 14.3 میلیونه کسان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2025 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 53% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. اوچا ویلي چې په روان 2025 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دی او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوای نه وي او همته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو. څوک چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور یې لا بهتر کړي.
د کابل د دیسبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پښې په یوه پیښه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسه نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنورۍ میاشتې په 13 ویلي وو چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، خونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامدار محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې پاکستانی پولیسو قانوني اسلحه لرونکو او غیر اسلحه لرونکو ته ویلي چې سر لنن یعنی د جنوري له 15مې د په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نه اوسي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه کې خپره شوې ده ویلي دي چې د طالبانو سفیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له مشرې سره په دې اړه خپلې اندېښنې هم شریکې کړي دي. په اسلام آباد او راولپنډۍ سیمو کې میشت یو شمېر افغانان په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي د افغان کډوالو نیول او ځورول لا هم په بیړنۍ شکل روان دي. په دې اړه بیا هم د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پراخ عملیاتو له پیل کېدو وروسته په دې هیواد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې پاکستانی پولیسو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د جنوري له 15مې وروسته دې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووځي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړې راغلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له مشر سره شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي شکیب دارنګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د یو این ایچ سی آر د همکارۍ غوښتنه کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې پولیس د افغان کډوالو کورونه تلاشي کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون آن هغه افغانان چې ویزې او قانوني اسناد هم لري نیسي او په ځینو برخو کې ورڅخه د بډې اخیستنې او ډېرو پیسو غوښتنه هم کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د یونیچار مشرې ویلي چې په دې تړاو ورته شکایتونه رسیدلي او هڅه کېږي چې په دې اړه د پاکستان حکومت له افغان کډوالو سره دغه چلند ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت اندېښمنوونکی دی او پولیس لا هم افغان کډوال ځوروي او نیسي. د راولپنډۍ په صادق آباد سیمه کې میشت یو افغان کډوال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه از مل سیم څخه 15 کسان ونیول چې تقریبا ټول ځوانان وو. نن سهار 9 بجې د پولیسو موټر مې بیا صادق آباد سیمه ته راغلي وو. هرې خواته ګرځېدل. د افغانانو ډېری دوکانونه بند شوي دي ځکه دوی د پولیسو له ویرې کار ته نشي راوتلی. هر خوا د پولیسو تلاشۍ دي. دا چې ویل شوي د جنوري د میاشتې تر 15مې نېټې وروسته د نیولو پروسه نفسې سختېږي. دې خبرې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
د اسلام آباد په سوا ګارډن سیمه کې میشت یو افغان کډوال جمشید وایي د پولیسو له هر ځل راتګ سخت ډاریږي چې وبنیول شي.
دیروز ما خودم هم نبودم من پولیس آمده بود
پر موسه په کور کې نه وم. پولیس مش کور ته راغلی و چې نه پولیس هم ور سره وي چې کور پر مالی کې د فشار اور یو چې سبا دوی حاضر ته چې موږ راځو. نو ما شام تر سهار م خو ونه کړ. 15 کلن نور می څو زله له خو برا پاتید او چې به ته چې هله پولیس راغلل زی چې وڅښتو. دا اوس چې هر پاکستاني ګورم او زما په فار راځي او ویریږم چې اوس په منیسي او چې کوي به نه.
دا په داسې حال کې چې پاکستان پاکستانی پولیسو د روان 2015 کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پیل کړي لړۍ لا هم روانه ده. یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې پاکستانی حکومت له تیرو 3 میاشتو راهیسې د دوی د ویزو د تمدید پروسه درولې خو پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ اوسمهال 3.2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
ازادي راډیو نه اوري خبری مجله درته د افغانستان اړوند راپورونو سره غزو. د طالبانو حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز بیا رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستانی سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي چې په د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو حساس حالت کې دي. د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای باید نورو مهمو مسایلو ته پاملرنه وشي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لږو پرمختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاوو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوی، خو زیاته شوی چې لا نه دي فعال شوی، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
ارزای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سیدې دوه ملکونو په مابین کې چې وي لکه پاکستان او افغانستان، د دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري،
دا اوکړي شنو دی کې به ان شاء الله چې دا سوداګرو او دا نزيات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاويږي، نو دا ډیره بهتره خبره ده. موږ وایو چې دا جوړ شي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسېدلې دي، نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي. په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغه ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کم کړی ده، دغه باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې کڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورتونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت کې افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د غړي خان جان الکوزي د تازه معلوماتو له مخې د پاکستان نه لري د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 20% کم شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وایي چې اروپا باید د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو فشار زیات کړي. هغې له خپلو شریکانو غوښتنه کړې چې روسیه د سولې خبرو ته راماته کړي. نور جزئیات له حسین احمد زیورو.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وایي چې کیف او شریکان باید پر روسیه فشار راوړي، سو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د اوکراین دریز خکړي. کالاس چې د جنوري په 14مه د ازادي اروپا ازادي رادیو او سو اروپای ورځپاڼو سره خبرې کولې، ویل چې پر مسکو باندې د اقتصادي فشارونو زیاتول او په نړیواله کچه منځوي کول یوازینی لارې دي چې روسیه د برلاسي څخه منع کوي. کالاس زیاته کړه، موږ باید خپلې وړتیاوې کمې ونه ګڼو او د روسانو په اړه ډېر اټکل ونه کړو. روسیه ځینې وختونه دا سی ښکاري چې له رازونو ډک ځواک دی چې ماتېدلې نشي. دا رښتیا نه ده، موږ د پوځي او اقتصادي وړتیاوو له پلوه پیاوړي یو. هغې خپلو دې وړتیاو ته پیشاري ویل چې روسیې سود له 40% زیات کړی، ګازپروم خپل 40% مامورین کم کړي او له شمالي کوریا څخه یې پوځیان ورغوښتي دي چې د دوی په ګټه جګړه وکړي. ښایي روسیه دا مهال داسې ګڼي چې د اوکراین په جګړه کې وخت د دوی په خوا کې دی، خو کلاس ویل هغه باور لري چې دا ناسم فکر دی او د کیف لویدیز متحدین باید اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي. هغې وویل مونږ ګورو چې د دوی د نغدو پیسو زیرمې په بشپړه توګه ختمې شوې دي. دوی د تیلو او ګازو له خرڅلاو څخه د پخوا په پرتله ډېر کم عاید لري. د اروپایي ټولنې و چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې اروپایي ټولنه به پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي، ځکه چې دوی هڅه کوي د فبروري په 24مې د جګړې د کلیزې سره سم د بندیزونو د 14مې بستې په اړه پریکړه وکړي. د چارواکي ویل چې دا به د بندیزونو لپاره د نویو ساحو د موندلو له ستونزو سره سره یو مهمه بسته وي. د اروپایي حکومتونو د مقاومت سربیره چې له روسیې سره خواخوږي لري، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ډاډ څرګند کړ چې دا ټولنه به وکولی شي اوکراین ته د وسلو او نورو مرستو د لیږلو لپاره په خپلو پالیسیو کې یووالی وساتي. کلاس د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا هم تبصره وکړه چې هغه به وکولی شي جګړه ژر پای ته ورسوي، او ویل چې نړۍ د ټرمپ پلان ته انتظار باسي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه نیټه لوړه وکړي. کلاس ویل که چېرې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړل شي، له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او پر ملکی وګړو ملکی زیربناو بمباري ودروي، نو جګړه په خپل وخت پای ته رسیدلی شي. خو هغې د اروپایي ټولنې دا دریز بیا تکرار کړ چې د اوکراین په اړه باید د اوکراین له رضایت پرته هیڅ پریکړه ونه شي.
له خبرونو ورآخوا،
د پکتیا ولایت په سمکنیو ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادا کوي چې سیمه ییز چارواکو د ګڼو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه دلته ځنډولي دي. د ځینو ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا کورسونه د فعالیت جواز نه لري، خو د زده کوونکو کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې له دې وروسته به یې ماشومانو ته زده کړو ته لاسرسی نور هم سخت شي. پکتیا ولایت کې ځایي طالب چارواکي کی دا موضوع ردوی. په دې اړه د فیروزی اجسی راپور ته خوښ شي.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادا کوي چې ځایي طالب چارواکو په دغه ولسوالۍ کې له تېرو دوو ورځو راهیسې د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکي وایي د دغه ښوونیز مرکزونو شمېر کابو 14 ته رسیږي، او په هر یو مرکز کې تر 100 زیات زده کوونکي د انګریزي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او بیلابیلو نورو مضامینو پر زده کړو بوخت وو. د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د ځینو ښوونیز مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه د فعالیت جواز نه لري. په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو ښوونیز مرکز مشر محمد منیر افغان چې دا ستونزه تاییدوي ازادي راډیو ته وویل
انګلیسي، کمپیوټر، اردو ژبه هم داسې نورې ژبې دري ژبه تدریس کوو. زمون کورس جواز لري، زمون کورس پرون بند کړی و، بشا ټول کورسونه پرون ورځ تړلي وو. بیا چې مونږ ورسره وغږېدو ماخوستن ما اړیکې ورسره ونیولې، نو بیا یې مونږ ته اجازه راکړه، ویل چې مشکل نشته ټول دې خلاص وي.
د چوالی یو شمیر کورسونه جواز نه لري. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د یو بل کورس خاوند د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل ستونزه دا ده چې دوی مسلکي استادان نه لري او د جواز اخیستو معیار نسی پوره کولای. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونیزو برخو کې ډیری مسلکي استادان له دغه هیواده ووتل. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې دوه زامن یې د ښوونیز مرکزونو کې زده کوونکي وو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه، او د طالبانو حکومت د دې اقدام او خپلو ماشومانو د زده کړو په اړه یې اندېښنه وښوده.
درس شاته پاتې کېږي، دغه ماشومان دي او دغه مکتب شاګردان دي، ځکه چې دوی درسونه په دژنې کې نو بده دی.
د څمکنۍ ولسوالۍ د دغو اوسیدونکو په خبره، یادو کورسونو او ښوونیزو مرکزونو ته د یاد ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ سربیره له جانیخېلو، ډنډبټان، منګل او ځاځیاریوب ولسوالیو څخه هم زرګونه زده کوونکي زده کړو ته ورتلل. په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان محمد رسول احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړه چې ګواکې دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه تړل شوي دي. د یادونې ده چې پر خواله رسنیو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د دغو کورسونو د مهرلا کېدو ویډیوګانې هم خبرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دایکندي ولایت کې هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو درې ورځې وړاندې په ورته اقدام کې د دغه ولایت په خدیر او سنگ تخت بندر ولسوالیو کې د انګلیسي ژبې دوه ښوونیز مرکزونه تړلي دي او ګڼ شمېر ښوونکي نیولي دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او ځایي طالب چارواکو هم په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د دغو ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو د ځنډېدو ادعا داسې مهال کېږي چې له دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف پر سیمه ییزو ټولګیو هم بندیزونه ولګول چې زرګونه زده کوونکي پکې د بېلابېلو مضامینو پر زده کړو بوخت وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور لرو. د هلمند په سیمه کې د شخړو د حل لپاره د جرګو غیزمنې هڅې. د هلمند ولایت سیمه ییزو طالب مسؤلینو وایي چې د خلکو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د جرګو پروسه پراخه شوې ده. د هلمند د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د جرګو له لارې تر اوسه 200 لوی او وړې قومي شخړې حل شوې. نور حال په دې راپور کې
د هلمند سیمه ییز طالب مسولینو د خلکو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د جرګو په لاره کې ژمنې کړې دي. د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست مسولین وایي چې د طالبانو د واکمنېدو له پیل راهیسې د جرګو له لارې شاوخوا 200 لوی او وړې قومي شخړې هوارې کړې دي. دوی دغه پروسه د خلکو ترمنځ د سولې، همغږۍ او اعتماد د جوړولو لپاره یو اغیزمنه لاره ګڼي. شیخ مولوی نور محمد فیضان چې د هلمند د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې د جرګو رئیس دی وایي
نو دا موضوعات مر ډیر حل کړي، خو لوی شخړې مثلا چې د قتل موضوع به و هغه موضوعات غالبا د 500 پر شاوخوا یا څه کم یا څه زیات په تقریبي ډول درته وایم چې دغه موضوعات مر د قتل موضوعات محل کړي دي. اما ټول موضوعات چې د خلکو مطلق شخړې کوچنۍ ولوي تر 200 به غالبا مر ډیر حل کړي. نو الله هم ان شاء الله کوشش کوي چې د خلکو په مابینس کې د مشکلات حل کو. زموږ ولسته مر ته احتیاج لري، ځکه مر علما یو، مر سپینجری یو، مر باید خپل اولس په درد باندې غمجن سونو.
شیخ پیزان پر دې ټینګار کوي چې د جرګونو لارې نه یوازې شخړې حل سوي، بلکې د خلکو ترمنځ باور او همغږي هم رامنځته شوی ده. فرهنګ پالان هم د جرګو لارې د شخړو حل کول مثبت او اغیزمنه لاره ګڼي. هغوی وایي چې خلک په جرګو زیات باور لري، ځکه دا د خپلو خلکو لخوا ترسره سوې پروسه ده چې د ټولنې کلتور ته درناوی کوي. پالان زیاتوي چې د جرګو له لارې شخړې نه یوازې حل سوي، بلکې دا پروسه د هلمند په سیمه کې د سولې، همغږۍ او د خلکو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړې ده. فرهنګ پال محمد اسماعیل شریعتیار فاړوای
خدا چې موږ تیر تاریخ تر اوسه پورې په جرګو را ډک دی او د جرګو د لارې دا کار موږ کوي او زموږ پخوانیو مشرانو او زموږ اسلاف دغه صلح د جرګې د لارې څخه دوی تعقیب کړي دي او هغه میراث یې موږ ته تر اوسه پورې په سالم او مجود ډول راپورې شوی دی. نو موږ ته هم دا لازم ده زه خپله د دې کار تایید کوم.
د هلمند ځینې اوسیدونکي هم د جرګو له لارې د شخړو د حل پروسه اغیزمنه ګڼي.
وینه په وینه نه پرېولل کېږي، باید په منځ کې روغه جوړه وسی. او زموږ تاسې خلک چې دي د روغې جوړې طرفدار دي او د امارت دغه زه یو قوي لاسته راوړنه بولم چې په قومي سلسله او د مشرانو په تفاهم باندې د خلکو تر مابین چې کوم مشکلات راغلي دي یا خدای نه کرده مداوی راغلي دي هغوی ته د حل لاره پیدا کړي او روغه جوړه وکړي.
اصلا د قومي شخړې چې دي د حلول چې دي د
وطن د فار ډیره ګټه لري، ځکه نن ورځ په وطنونو کې داسې یو حالت موجود و چې د قومي شخړې به تر هغه ساعته کېدلې چاته یو بل به چې انتقام به نه وي اخیستی هغوی یو بل نه سره پرېښول. نو په دې لحاظ باندې د قومي شخړو حلول چې دی هم د اسلام له نگاه څخه د خیر دی، هم د بشریت لپاره خیر دی.
قومونو ترمنځ جوړه او د قومونو د شخړو اوارول دا کې ډیر پرمختګ شوی دی، او دا زموږ د ټولنې او زموږ د کشر نسل لپاره دا یو ښه اقدام.
په افغان ټولنه کې په ځانګړې توګه د پښتنو ترمنځ جرګه د سولې، همغږي او د شخړو د حل لپاره یو ډیره مهمه او مقدسه وسیله ګڼل کیږي. جرګه د پښتنو د ټولنیزو ارزښتونو او کلتور یو برخه ده چې د خلکو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو او شخړو د حل لپاره د مشورو او پریکړو یوه ښه لار وړاندې کوي. دا پروسه د خلکو ترمنځ د باور جوړونې او د ټولنې د بیلابیلو برخو د نظرونو یو ځای کولو لپاره اړینه بلل کیږي چې د پښتنو په کلتور کې د ټولنیز انصاف او سولې سمبول هم ده.